السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. کله چې دا دواړه پروګرامونه را سره واوري دا پروګرام لانډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې پاکستان وایي په خیبر پختونخوا کې په چینایي انجنیرانو روسای برید په افغانستان کې پلان شوی وو او وایي چې ځانمرګې بریدګر هم د افغانستان تبع دی. دا راپور نو وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یو عربیا وویل چې بهرنۍ بی پیلوټ الوتکې د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه کوي. مجاهد دا خبره پرون وروسته له دې وکړه چې وړمش په بدخشان کې ځایي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په فضا کې بی پیلوټ الوتکه لیدلې ده. تر دې مخکې په نیمروز، کندهار، پنچیر، تخار او کندوز کې هم د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو ویان د افغانستان په فضا کې د بهرنیو بی پیلوټ الوتکو د غزمې په خبرګون کې وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه ده چې باید پای ته ورسول شي. د جمعې په ورځ په کندهار او تر هغې یو ورځ مخکې په نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو لیدل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل چې امریکا د افغانستان د هوایی حریم سرغړونه کوي. مخکې څو طالب چارواکو ویلي وو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان لوري افغانستان ته داخليږي، خو امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د فارس ولایت په یوه فابریکه کې د اور لګېدو په پیښه کې شپږ افغان کارګران سخت ژوبل شوي دي. ایرانی رسنۍ یو پرون د فارس ولایت د مرکز شیراز د اطفایې د عمومي رئیس هادي عبدیپور په حواله ویلي چې په فابریکه کې اور د یک شنبې په ورځ بل شو چې وروسته ووژل شو، خو ټپیان یې روغتون ته وړل شوي او د ده پټکو وضعیت هم د اندېښنې وړ نه دی. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر وایي هیواد د افغانستان لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو میلیون دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان لپاره د اندونیزیا سفیر آر سوریا ساپو تورا وایي چې دوی به د واکسین پرته نور اړین خدمات هم افغانانو ته برابر کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. ایرانی چارواکي وایي د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرایلی پوځیانو په پرونی برید کې دوه ایرانی جنرالان او 15 افسران وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې برید کې د محمد رضا زاهدي په نوم د سپاه پاسداران انقلاب یو جنرال او د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی وژل شوي دي. په برید کې د ایران د کنسولګرۍ ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د بریدونو په اړه په اسانه تبصره نه کوي د دغه پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د سوریې د بشري حقونو یوه ډله چې له بریتانیا فعالیتونه کوي ویلي چې د تېرې ورځې په دغه برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د کنسولګرۍ دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. په سوریا کې د ایران سفیر حسین اکبری اسرائیل ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په افغانستان کې په ماینونو او چاودیدونکو وسایلو د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني ښکاره کړه. یونیسف پرون پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د چاودیدونکو وسایلو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره ښه کېدو هیله یې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی او هرات کې وړمه ورځ په دوو چاودنو کې 11 ماشومان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. پاکستان پرون ادعا وکړه چې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو روسای ځانمرګې برید یو افغان وګړي کړی دی او له باروتو ډک موټر هم له افغانستان راوستي. له دې برید وروسته چې 15 چینایي انجنیران پکې وژل شول، چین په پاکستان کې پر دوه بندونو کار ودرو. په پاکستان کې په تیره بیا خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې. تفصیل له اسمت څاروان اور.
په پاکستان کې د امنیت او څېړنې مرکز وایي د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په دغه هیواد کې 430 تنه په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د دې مرکز د راپور پر اساس په وژل شویو کې 201 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او عام خلک دي او پاتې نور د دولت وسلوال مخالفان دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې تر ټولو ډېرې امنیتي پیښې یعنی په سلو کې 2 نیوي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې شوي دي. خو تر ټولو وروستی برید د خیبر پښتونخوا په شانګلي کې پر چینایي انجنیرانو. پاکستان پر چینایي انجینرانو حمله د ټي ټي پي کار بللې خو دې ډلې په دې بریټ کې لاس لرل رات کړی دي. له بلې خوا پاکستان پر نوویل چې دا بریټ یو افغان کړی وو او له چاودیدونکو موادو ډک موټر یې هم له افغانستان د بلوچستان ایالت د چمن له لارې راوستی وو. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وای چې د دې پیښې په اړه چینایان هم تحقیقات کوي د زیاته کړه.
دا ډیر جالبه ده چې موټر له چمن راځي او یو له 150 کیلومتر سفر کوي او به شام تر رسیږي. په ټول لار باندې ولې نه درول کیږي؟ یو به نمبر پلیټ موټر له خطرناک سیمو دل تر رسیدل یو سم عجبه غوندې بریخي. خو بیا هم چې د پاکستان حکومت دا رسمي دعوه کړې ده او د دې داوی د اثبات رسول د پاره دوی باید چینایانو ته هم قناعت ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی چارواکي اختر علي شاه دیوی رادیو ته ویلي چې په دومره غرنیو او وژدې لار د پیښې تر ځایه له باروتو د ډاک موټر رسول اسانه کار نه دی. د په باور یوازې په هغه صورت کې دا امکان شته چې په لار د تلاشي هیڅ پوسټنه وي یا تلاشي وانخلي. د پاکستان د امنیت او څیړنې مرکز وایي چې په چیرو درو میاشتو کې په بلوچستان ایالت کې 178 تنه وژل شوي دي. پاکستان د خیبر پښتونخوا د اکثرو امنیتي پیښو چې مسؤلیت ټي ټي پی اخلي له افغانستان سره تړي او له طالب چارواکو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو طالبان د پاکستان اداره د ویا وایي چې پاکستان دې د خپلو ناکامیو پره د نورو په غاړه نه اچوي. ځینې نوري وسلوالې ډلې هم په پاکستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د پاکستان د امنیت او څیړنې د مرکز پر اساس د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې وسلوالو ډلو تر 40% د کمو بریدونو مسؤلیت منلای دی. د پاکستان وی بلینا حکومتي ادارې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي چې په تیر مارچ میاشت کې د دولت وسلوالو مخالفو ډلو مهم هدفونه په نښه کړل او همدارازه څلور انتحاري بریدونه وکړل.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي انجنیرانو د ورستي خونړي بریټ پر افغانستان اچولی او ویلي دي هغه کس چې دا ځانمرګ بریټ تر سره کړی د افغانستان وګړی دی. بل ورته بل گاونډي ایران له کرمانشاه ولایت څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. په کرمانشاه کې سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندلو او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دغه کډوال په بشپړ ډول له غذایا و ایستل شي. تفصیل له لیمه سپیشلیو.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بی اسناد کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بی اسناد کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پولیس هغه افغانان ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کم کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کم کې شاوخوا 3000 کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار خدای خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به برخه لیکڅوي. هغه وویل په ایران کې هم زورونی سره مخ دی.
ډیری کسان زورول کیږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 15000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپل خواخه هیواد ته راستانه شوې دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کیږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 1500 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2023 کال کې به نور 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه ما خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې لمانځه تللی ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګی ساتلی د وتګی ساتلی. حتی پر روژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاص هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کیږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسیږي، هم دغه سې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګریټ ورونه رسیږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چی دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، دغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې او ساتول لپاره هم د خپل عمل ونه کی دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بده پایلې لري؟
بده پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا مېرمنې، لورې، زوی، کوچنی مورې، دوی ور سره لږ زره د خبره کاش کی، لږ د خبره ور سره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډیرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مورې، د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې په مات کړی، سر یې په مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بیرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر کې اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه وایئ لري غوځوانانو ته ورته چلند کوي؟
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترین میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی لکه نسوار سو چار سو سیگرت سو ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سیگرت په خپل خونه کې وهی هلته ماشومان در سره وي نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډیر موزر دي، تاسو مېرمنې ته تاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډیر موزر دي. نو د مونږه سپارښتنه ورته داده که دوی چیرته غواړي کې په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختۍ څخه ځان خلاص کړي، روژې میاستې بهترینه میاست ده ځکه ډیر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي من ضروراً دوی په خو خواص او تغیرات راځي او لغنه لریواله غوړه کوي.
بله، او که چیرې د سیونی چې نو واضح خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولای شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنه ته خپل کورنۍ ته اولادو ته د ټولې بعد پایلې لري دا ورسره نختی دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځوانان چې په خار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخني کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي
د روم سړک پر سر باندې کار کوي، هم ډرایوران یا هم په کراچي پر سر باندې کار کوي، دوی کولای شي خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مسته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دا د نه خړلو نه لخړلو نه چاک نه منې دي، بلکې د روسي یو څه ده هم چې دوی خپل سبا په کنټرول کې وساتي، خپل ستوري په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسلرون کې کسان دوی آزرده کې. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دوی وړه د خواله نه روسه ټول وسه خو دې روسه یو مهم اصول هم دي چې خپل قرآن کې هم ویل شوی دی، حدیث کې هم راغلی دي چې نه باید روسه تر پدې نه کېږي چې نه باید څو خوري نه باید سوچ کې او عبادت وکړي، بلکې اصول نه یو ده هم دي چې زبم باید تړل شوی وسی نه باید یو چا له خولې نه یا هم له زبې نه بل مسلمان آزرده سي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندي سي لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روسه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روسه دوی په خندا سره نه سي تیرولی، همیش په لانجو باندې تیرېږي، هم روسه ماته دوی په لانجه یا هم پیشلمای دوی په لانجه یا هم د ورځې په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره ده چې کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورنۍ له نورو نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي سودا راوړي او پر وخت باندې دیګ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسیدونکي روهلا او تک سره مرکه کړي، نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي او همدارنګه دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او کمدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر خو کسانو ته چې دوی ناتوان وي سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکې میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه ماته او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه سي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د
ذهنی تشویش لامل کیږي. اکثره وخت څوک په ذهنی تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دا کسان بیا ډېر خواشینی کیږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي، سبا نه د دې په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کم وي نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس چا ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفیتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور نن په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې نه د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کی اته تر وهلو رسیدي. تاسو خپل څلی دلی دی پریا کله
شخړې کیږي، کله ناکله جګړې کیږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په شهرونو کې په هغه بیروباري ساحو کې تر سره کیږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده از موږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر دا ده چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تر وا یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي یا دوکاندار هم تلوار، دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغه څه د مشکلات لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پیښو مخه لامل کېږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شپخانه کې، هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغم دا مشکل و بیانې خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېر حوصله وکړي، جنجال کوو کې هم به کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا ښه نه ورباندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دوی دغه جنجال 15 دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي یا د دغسې وسایلو څخه استفاده کوي چې څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده. او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان سو، که د بند خبره چې د بند خبره سو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندې کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوې کورنۍ متضرره کېږي. نو په روژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کښې نه نه وي. او ښه کار دا ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي. فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بېرته دغه جنجال او جګړه پښیماني لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي سودا پسې راغلي، کله د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي را لوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلکو دا وایي چې روژه د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید احسان وانهچول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد یې ماته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کښې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري. که دوکانداري که جنجالي دوکانداري څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي، سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاته وي، ځوانان یو څه ګرځېدلي وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی دکې موټر هم په لین کې دروي، چا بل تېر سي، یو چا ته په دوکان کې هم کوي، څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کوه دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مثال سوکه سوکه په ټولنه کې د له منځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که هغو ځوانانو ته خپله مشوره ولرئ تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په 12 میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده، او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده. په دغو سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي، او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لار هواروي، یا جنجال کوي، یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي، او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني، او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي، او همدارنګه په روژه کې خپلو کارونو څه متوجه سي، او همدارنګه د خپلو کارونو تر څنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده. په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړې کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.
تاسو دې ته چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله په اکله څه ویل شوی دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه او عبادت دا عبادت باید خب توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یېر او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول، روزه کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او بي ځای بدره دي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري، د ځان وګي ساتلای د وتګي ساتلای. حتا پروژه کې وای چې تاسو بد خبرو مو کې تاسو ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه. د روژه د مؤمن کار د مؤمن نه غوښتنه ده کې چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغي په ځانګړې توګه ساري ناروغي تشریح کوي او د درس په دوام به دا وورو چې ساري ناروغي په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي، پروتوزواوی دي، وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کېدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن، دوی هم د بکټریاوې په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنې ګټورې کې پیژندل شوي وي که نه به پیژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکټریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. د دې مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې شل دانو ته رسیږي. یعنی که چیرې یو دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یو دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کې چې شل دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراز ولایم را مبایسته کوي. هغه لکه د تودوخه درجه لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواګرزی دي، د پوستکي دانی دي او هم نور دي. بل ویروس ویروس د بکټریا سره توپیر دادی چې د بکټریا لس زره چنده وارې کوچنۍ دی د بیلابیل ناروغیان دغه رقم رمبینسته کې لکه ټوخی دی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروي جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بله برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي اراضه ولایم را بایسته کوي هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته به د ټوخی دی یعنې پر هره برخه باندې چې دی عمله وکړي د هغې برخې اراض را بایسته کوي او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې توان رمه بنست کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت درته ووایم اقتصادي تاوان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناکې ناروغیان رمه بنسته کوي دغو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بنسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دی ناروغي رمه بنست کوي او دا غسی اهلی حیوانات مخته کوي یا کورنی حیوانات مخته کوي کله چې بیا موږ د هغو حیوانات غوښه وخرو دا مرزي بیا انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسی ویلی کومونی ویلی خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه بنسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض رمه بنسته کوي هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رمه بنسته کوي او یا هم خوله رمه بنسته کوي وینه پکې کمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي د انافیل د غوماش ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریانو استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړین نه ستللی هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رمه بنسته کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل جنیټیک وبولو هم سیدی ویل چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنسته سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال دی د سږو سرطان دی او یا هم چاغښت دی اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یو شخص خپل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهمه لاته د پتوجن دی پتوجن موږ ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي مبستکی په انسان کې د غیر سر ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای او بل هم ډیابټیز یا شکر ده د سږ امراض دی کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دی او د سږ امراض د امراض نه لکه ټخی د سږ امراض مثلا د په بدن کې یو سږ یې ناکام سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستاوي دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي آیا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي د هوایي کسونو د لارې دي یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لارې دي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونی ل شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو ل ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت دی. ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژوندکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژوندکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل تریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. په انسانان له دغه سل تریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوږی پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې ده دوایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره راپېژنې حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندۍ نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي وي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوندۍ په نامه یادیږي او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندۍ ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنې له یوې حجرې څخه نوي حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنې په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دی یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دی. سلولوز څه شته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه ته ویل کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډری وال او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې وزیر دل کیږي چې په دغه دیوال حقيقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دی وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختي سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نسو کولی چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پر دې چې سربېره پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چې شل لارې سره تسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبیږي د همدغه پردې له لارې. د همدغه پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي. یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بېکاره وي، اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاره وي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دا خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اخلي حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه د پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کوم نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1315 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعاله وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بلې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي. لومړی حجره اوږدیږي په مستقیم ویش کې. په لومړی قدم کې لومړی حجره شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد هم پیژندل دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجوداتو کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدی شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوو مواد په دوه چنده کیږي، په دوو برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش چې دی هغه په وحید الحجروي موجوداتو کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې د کرپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په همهغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسس فامیلیا کې د میتوسس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې مو ویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو میتوسس دی بل یې میوسس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو دنده په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه، بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته یې ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوي زیږیدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونه څخه د 2 میلیونه په شاوخوا کې هګۍ لري، چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، دا څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډیره لویه ده. په هر تو وشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادي شي او بیا نفیرې ته ننوځي. په هر تو وشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادي شي چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري، چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي، د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د څلور ورش څخه تر اته څلور ساعتونو پورې القاسي بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران پخپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي، چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید دستګاه ته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځای والي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دوی په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تسکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه 11 او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي، چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټسپ شمېره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
چیکر سن لے ونے بغمو لے ونے نکرماش سره رشتي چی گرز لیوانای پغنو لیوانای مینک رماشتاتی بیا آن سره رشتي چی گرز لیوانای پغنو ستم دے غم دے غرات پاسا دلے ونے مینے دلاسا ستم دے غم دے غرات پاسا دے تصور پتال سنگی کم دے خول زانا سر رجدی چی گر زن لے ونے پخمو دے تصور پتال سنگی کم دے خول زانا سر رجدی چی گر زن لے ونے پخمو سرکش دیوا ہمت جانا